ساعت څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، اورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هند له لورې افغانستان ته د کرونا واکسین به تر هغو تطبیق نشي چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تایید نه کړي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته لرو. خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
فصل کې د سو مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لورې افغانستان ته د کرونا واکسین به تر هغې تطبیق نسي چې د روغتیا نړیوال سازمان له لورې نوي تایید سوی. او په برما یا میانمار کې زرګونه مظاهره کوونکو نن شپږمه ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پوځ د کودتا له کبله خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې دي. ولسمشر بایدن پرون په پینتاګون کې د وینا پر مهال پرته لدی چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسیږي.
As your commander in chief, I will never hesitate to use
زبستاسو د سر اعلی قومندان په صفت هیڅ کله هم د امریکایانو د حیاتی ګټو او پټول نړۍ کې د خپل متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال ته زور لکارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید ورستی لار وي نه لومړی.
امریکا د عمل په افغانستان کې 2500 پوځیان لري. تمه وه چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړي. د تیر کال د فبروري د 9 نیټې تړون لمخې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ وسوه، ټاکل شوی و چې امریکایي پوځیان به د 2021 کال تر می میاشتې پورې په بشپړ ډول افغانستان ووځي. خو د دې وتلو یو شرط د طالبانو له لوري اوربند او له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول و. خو لا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې هر ورځ د جګړو د کرونه لا تاوده دی او د امریکایي ځواکونو د وتلو ترک نه لګیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لوري افغانستان ته د کرونا واکسین به تر هغې تطبیق نسي چې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري نوي تایید سوی. ډاکټر وحید مجروح نن په کابل کې به خبري غونډې ته وویل چې له تاییدې وروسته به واکسین لومړی روغتیایي کارکوونکو، ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونو او بیا د رسنیو کارکوونکو ته تطبیق سي. څو ورځې وړاندې هندوستان له افغانستان سره 15 دوز د کرونا واکسین مرسته وکړه، خو دغه واکسین تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان له لوري نه دی تایید سوی. د دې راپور جزئیات هم د خبرونه کې اوریدای سي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د 14 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډیری غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت چارواکو په خبره د بودیجه د نه تصویب یوه مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه، د هغې لپاره 1.1 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښول سوی دی. خو د ولسی جرګې مالي کمیسیون بیا د بودیجې په دریمه مسوده هم انتقادونه لري. د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه 2 ځله د 14 المریض مالی کال د بودیجې مسوده رد کړې ده. په ننګرهار کې 14 بیا هم ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوی ماین 14 سوی چې یو کس پکښ وژل سوی او څلور نور ټپیان دي. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یو شخصي موټر کې مقناطیسي ماین 14 لیدل. د ننګرهار د والی دفتر د معلوماتو لمخې په دې پیښه کې یو کس وژل سوی او یو بل ټپي دی. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. سموږغله ازادي رادیو لري. په برما یا میانمار کې زرګون مظاهره کوونکو نن شپږمه ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پاوز د کودتا له کبله خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره کوونکي په پلازمینه نایپیدو او یو لوی ښار یانګون کې راټول سوي او د دې هیواد د توقیف سوي مشر آنګ سان سوچی او نورو ګوندي غړو خوشی کېدل غواړي. د فبروري په لومړۍ نیټه د سان سوچی پر حکومت پوځي کودتا وسوه، ملکي حکومت لغوه او واک پوځ واخیست. له هغه رئیس لسګونه زره کسانو اعتراضونه پیل کړی دي او د ملکی حکومت د بیرته راتلو غوښتنه لري. د امریکا متحده ایالاتو په برما کې کودتا کوونکو د بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړې دي. د غیداره د خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوې ادارې فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول شوی بندیزونه لری کړي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافائل ګروسی د دې ادارې غړو ته د تیرې دوشنبه پر ورځ ویلي وو چې څارونکو یې تایید کړی چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې څه باندې 3.5 ګرامه جامد یورانیم تولید کړی دی. که څه هم دا په دې بڼه غني سوي دومره زیات یورانیم نه دی، خو له هغو کې داسې په اټومي وسله کې کار واخیستل سي. او د کرملین د منتقد او فساد ضد مخکښ فعال الکسی ناوالدی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې ده. نوموړی پرون له مسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته ورسېده. جرمني ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خبره شوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې د امریکا ولسمشر وایي اوږدې جګړې باید مسؤلانه پای ته ورسول شي. د مالی وزارت له ولسی جرګې د بودیجې د ژر تصویب غوښتنه وکړه. د روغتیا وزارت وایي د روغتیا د نړیوال سازمان له تایید مخکې به د کورونا واکسین پایل نشي. په غزنی کې د جګړو له لاسه نور بنګړیوالي کار نشي کولای.
په خاص براتلی له کلی شزی بورتراتلی ټولو په بنګړی چولو.
د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په کار بوختي.
موږ ساجی مرسته و چې موږ دا کار نه کوو، مختاب یو دلمې تر دغه کې چې کاشکې زما وخت په تنظیم تلم وته.
نن د طبي علومو په برخه کې د جنو او شتو نړیواله ورسته په دې موضوع هم راپور لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونه کړې دي. ولسمشر بایدن پرون په پینټاګون کې د وینا په محل بیل دي چې د افغانستان نوم واخلي وویل په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي. تمه و چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړي، خو غالبا د نړۍ د اوږدو جګړو د مسؤلانه پای ته رسولو په باب د خبرې د افغانستان جګړې ته اشاره ولري. په دې موضوع راپور لرو.
په افغانستان کې د امریکا له پیل کړې جګړې نږدې شل کاله تیریږي، خو له طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هوکړې له لاسلیک وروسته لا هم پای ته نه ده رسېدلې. اوس د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې ډول اوږدو جګړو د پای ته رسولو خبره کړې. ولسمشر بایدن د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګان کې که څه هم د افغانستان نوم وانخیست، خو وايي د اوږدو جګړو د پای اراده لري. خو دا ډاډ هم مهم دی چې تر هغري نور د امریکا خلک نه ګواخي.
زبه له وزیر آستن او د نړۍ له مشرانو سره کار وکړم، څو هغه جګړې چې ډیر کلونه یې دوام وکړ په مسولانه ډول پای ته ورسوم او ډار تر لاسه کړم چې دا تر هغري ګواښنور نه سی کولای د امریکا د خلکو امنیت وګواښي.
د امریکا ولسمشر په مسولانه ډول د اوږدو جګړو د پای خبره داسې محل کوي چې حکومت یې په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره له طالبانو سره د فبروري د 9 مینچ د هوکړې په بیا ارزونه بوخت دی. د بایدن حکومت ته د کانګرس لخوا د افغانستان د وضعیت د څیړنې ډلې هم مشوره ورکړې چې له دې هیواد څخه د عسکرو ویستل په وضعیت او شرایطو پورې وتړي. له دې وړاندې د افغانستان د ګاونډیانو چین، ایران او هندوستان په ګډون اروپایي ټولنې او ناټو هم له امریکا څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ویستو په برخه کې د بیړې پر ځای له دې قط کار واخلي. خو په مسؤلانه ډول د اوږدو جګړو پای څه معنا؟ د پوځي چارو کارپوه عبدالباری عارض:
مسؤولانه وتل په معنا د جګړې ختمېدلو او یو واقعي سولې تامینول چې په هغه کې بشري حقوق، د تعلیم حق، د کار حق، د ښځو حق خوندي وي. مسؤولانه وتل نه باید افغانستان نظام د ستونزو سره مخامخ کې، یعنی بنسټونه باید لکه څنګه چې تر اوسه پورې ډیر کار پر سوی دی او پانګونه پر سوی ده هغه باید خوندي پاتې شي.
د امریکا ولسمشر هم دا ډاډ ورکوي چې په نړۍ کې به خپل هیڅ متحد یوازې پرې نه ږدي.
زه به ستاسو د سر اعلی قمندان په صفت هیڅکله هم د امریکایانو د حیاتي ګټو او په ټوله نړۍ کې د خپلو متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال د زور له کارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید وروستۍ لاره وي نه لومړی.
که څه هم د امریکا حکومت د خبرو او ډیپلوماټیکو لارو د اوږدو جګړو د پای غوښتون کې دی، خو د افغانستان د سولې خبرو بیا تر اوسه کومه لویه بریا نه ده لرلې. په تیره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان دولت او طالب پلاویو ترمنځ د سولې خبرو پر دوام هیڅ ډول غونډه نه ده شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایانده ناجی انوری
اړین دا دی چې دا طلایي فرصت چې ایجاد شوی ده د جګړې د ختمولو لپاره دا لدیسخه د موږ مقابل لوري هم په شتوګه استفاده وکړي او د مذاکرات پیل شي چې یو پایدار او بایزت سوله په افغانستان کې تضمین شي.
طالبان هم ځان سولې تشمن بولیا وایاندي چې به الله مجاهد وای دوی له خبرو په شا شوی نه دي، خو د سولې خبرو د دوام او هغه څه چې متحد ایالات د جګړې مسؤولانه پای بولی لای هم په اړه د جو بایدن د حکومت وروستۍ تګلاره نه دروخانه، خو هیله شته چې هغه بشر په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مالی وزارت وای د 1400 مالی کال د بودیجې په دریم مسوده کې د ولسی جرګې ټولې غوښتنې منل شوې او جرګه باید ژر تر ژره بودیجې تصویب کړي. د دې وزارت چارواکو په کابل کې د یوې خبري ناستې په محل وویل د بودیجې نه تصویب یوه مهمه مسأله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه. 1.5 میلیارد افغانۍ ورته په احتیاطي کوټ کې ځانګړې شوې دي، خو د ولسی جرګې د مالی کمیسیون ځینې غړي بیا وایي ملی بودیجې په دریم سند به د راتلونکي اونۍ تر پایه بحثونه وشي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د 1400 مالی کال د بودیجې پر سر د افغان حکومت او ولسی جرګې د ناندریو دوام. د افغانستان مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د 1400 مالی کال د بودیجې په اړه پیوی خبري ناشته کې ویل د ولسی جرګې لخوا ټول وړاندې شوی وړاندیزونه منل شوې دي. خغلی پاینده وی ولسی جرګه د ژر تر ژره بودیجې تصویب کړي.
به تمامي خواستای
د ولسی جرګې ټول هغه غوښتنو ته چې د قانون او د افغان حکومت د مالی امکاناتو سره برابر و د بودیجې په دریم سند کې ورته رسیدګي سوې ده. هغه اندېښنې چې وکیلانو په دې برخه کې درلودلې او په بودیجې کې چې کومې کمیانې وې ټولې حل شوې.
راڅرګندیده نواقصه کې در بودیجه بوده اصلاح شوه.
د ایوی افغان حکومت او پزنګړی توګه مالیه وزارت د ولسی جرګې ټولو صلاحیتونو ته پوره احترام لري، خو د بودیجې بیا ځلی رد د ټولو افغانانو په زیان دی. د خاغلی پاینده په خبره کې بودیجې بیا ځلی وزندول شي زیاتې ستونزې لکه د فقر زیاتوالی، بیکاری، اقتصادي پیوړتیا مخنیوي، د لویو پروژو نه تطبیق کېدل او د اوایدو د کمښت په برخه کې به زیات اغیز پرې باسي. نو موږ وی ولسی جرګې چې د خوونکو ټټپړو دولتي مامورینو د معاشونو زیاتوالی د بودیجې د تصویب لپاره سره کرخبولي. د برخې ته مالی وزارت 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوټ کې ځانګړي کړي دي او د روان مالی کال تک نیمایي پورې به دغه طرحه د تطبیق وړ وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې ولس جرګې له دې وړاندې د 1400 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړې ده. د دې جرګې غړي غوښتنه کوي چې باید بودیجه زیاته او د ښوونکو په ګډون دی د حکومت د ټټپړو مامورینو میاشتني امتیازات زیات شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولس جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون چارواکي وایي چې د بودیجې د دریم سند په اړه بحث روان دی. د دې کمیسیون د مالی او حقوقي چارو ستر سلاکار اختر سلطانی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د راتلونکي اونۍ تر پایه د بودیجې په دریمې مسودې بحث کیږي.
په مالی او بودیجې کمیسیون کې غونډې روانې دي او دغه غونډې به د راتلونکي اونۍ تر چهارشنبه ورځې پورې وي. له هغې وروسته چې کوم بدلون په مسوده کې راغی که ومنل شو بودیجه به هم تایید شي او که ونه منل شو او مالی وزارت په خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې مالی او بودیجې کمیسیون په مسوده کې د بدلون حق نه لري، بیا به هغه څه تکرار شي چې تیر دوه ځل تکرار شوي دي.
نوموړی ټینګار کوي چې بودیجه به ډیر ژر د ولسی جرګې لخوا تصویب شي. د 1400 مالی کال بودیجې دریمه مسوده د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د مالی وزارت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوې، خو لا تر اوسه د دې جرګې د غوړو قناعت نه دی حاصل کړی. د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 403 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد پراختیايي او 1.6 میلیارد عادي ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لورې افغانستان ته د کورونا واکسین به هغه مهال تطبیق شي چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تایید کړي. ډاکټر وحید مجرو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له تایید وروسته به واکسین لومړی روغتیایي کارکوونکو ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونو او بیا د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. څو ورځې وړاندې هند له افغانستان سره د کورونا واکسین پنځه لک ډوزه مرسته وکړه. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي وروسته له هغې چې له افغانستان سره د هند له لوري د کورونا وایرس مرسته سوی واکسین د روغتیا نړیوال سازمان له لوري تایید سي، له ځنډ پرته به یې د تطبیق چارې پیل سي. ډاکټر وحیدالله مجروح د پنجشنبې په ورځ د دغه واکسین د تطبیق د څرنګوالي په اړه کابل کې خبریالانو ته وویل:
د موجوده واکسین لپاره د تطبیق لپاره تر هغه وخته به معطل سو چې د نړیوالې روغتیایي سازمان تاییدیه د اسټرازینیکا واکسین ته ورسي. پس د هغه چې د جواز ورسید موږ به د دې تطبیق شروع کړو. څو خلکو ته دا اطمینان ورکړو چې زموږ د خلکو مسؤلیت او روغتیا تر هر څه نه موږ ته ارزښ زیات ده.
کغلی مجروح زیاتوی لاته درسته به په لومړی پړاو کې د یو لکو اته وزره دولتي او خصوصي سکتور روغتیاي کارکونکو ته، دویم پړاو کې به 2,50,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو ته، دریم پړاو کې به د رسنیو ټولو کارکونکو او څلورم پړاو کې به د پسرلی په موسم کې د ښوونځیو ښوونکو او د پوهنتون استادانو ته تدبیق سي. نوموړی زیاتوی له هغې وروسته به هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 500 کلونو اوښتي وي، یا هم هغو کسانو ته چې جدي روغتیایي ستونزې ولري، او ورپسې هغه دولتي کارکوونکو ته چې مستقیم له مشتری سره په تماس کې وي تدبیق سي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د واکسین د ساتنې او پلي کېدو کافي ظرفیتونه رامنځته سوي چې د کابل د حمید کرزي نړیوال ډګر کې 5 میلیونه او د هیواد نورو برخو کې د 1.5 میلیونه دوزه واکسین د ساتنې ظرفیت شته. دوی وایي چې د نړیوال بانک په ګډون له نړیوالو سازمانونو، دولتونو او شرکتونو سره په تماس کې دي څو افغانستان ته واکسین چمتو او کچیرې واکسین په واک کې ورکړل سي، نو په 15 ورځو کې به د هیواد 80% وګړي واکسین سي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست زیاتوي چې په لومړي پړاو کې د 40% واکسین اخیستلو لپاره 150 میلیونه ډالر چمتو سوي، 40% واکسین لپاره پیسې تدارک سوي، د 80% واکسین لپاره چې 320 میلیونه ډالره کیږي یوازې 80% دي نورې ترلاسه سوي دي. وحیدالله مجروح زیاتوي چې په اتو ولایتونو کې د واکسین د تطبیق لپاره کسان روزل سوي، او همداشان په نورو ولایتونو کې د واکسین د تطبیق لپاره زره ټیمونه استخدام سوي دي. د دې وزارت د شمیرو له مخې تر دې مهاله په ټول افغانستان کې 15,500 کسان په کورونا وایرس اخته سوي، او له ډلې یې له 2,400 ډیر مړه سوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې 25 تنه په کورونا وایرس اخته سوي وو چې له امله یې 15 تنه مړه سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوختي چې د زده کړو په ګډون له خپلو نورو حقونو بې برخې شوي دي. د دغو ماشومانو کورنۍ وایي له بټیو قرضدار شوي او که اولادونه یې ورسره کار ونه کوي نو په یوازې توګه نشي کولی چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. په دې موضوع له ننګرهار راپور لرو.
لسکلن علی خان ل خپل پلار سره د سررو دولسوالی د خخت په پټیو کې کار کوي. دی وایي شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پرېښودې چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالی اړتیاوې پوره کړي. دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ اوږو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان مانه پلار مې یوازې لګې نه شه کار منګه مر سره لګه مجبوری ده. داسې زر یو نیم زر وباسو په ډیره سخته.
نه کلن ضیاالحق یو بل ماشوم هم په دې بټۍ کې کار کوي. دی د خپلو ستړیاوو او سختیو کیسه کوي، خو غواړي چې که لاس نیوی وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل شي نو وبه کولی شي چې زده کړې وکړي څو په راتلونکي کې له دې برخلیکه وژغورل شي.
موږ ساتي مرسته وشي موږ دا کار نه کوم گه مختب یو داسې دا د کور سامان وړه یو دغه قرضدار دلته زړه مې تر دغه کیږي چې کاشکې زه مختب پوهنې زم تللم وته.
دا یوازې علی خان او ضیاالحق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کولو ته اړ شوي، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کولو ته اړ او له خپلو حقونو ناخبره دي. د علی خان او زیولحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو کما شومان ورسره په کار کولو لاس یو نکړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوي پوره کړي.
داسې مشکلات سره مخامخ شو چې بس دغلط مکتب دی دغه ځای او دغه مکتب ته لکه د تلو شاند دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دي او مقصد زه نشم کولای ځان ته نو دی بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه برونه سوال تکینینی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خوختو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې لڅلورو تر لسو ماشومان په کار بوختي. د ننګرهار د سرورو د لسوالۍ د خوختو د بټیو د ټولنې مرستيال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنۍ او د غړو په څیر دی او وخت په وخت په مسولینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه کړه، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لک تر لکه باید ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابر شي چې ک یوې خوا دوی کار کوینو ترڅنګ به زده کړې هم وکړي.
موږ سره په لسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو، ماشومان له زیات جوړو، ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کوو په شفاخانه در جوړو، خو یو اس منه موږ سره د برابر شي. دې تقریبا 2-3 کال وشو دې ژمن یو سړی دې اثبات کړي چې په دغه بټۍ کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټیو خشمالان خو دغه عمر مسله چاند کړی. دې کې
د بشر حقوقو مسولین هم مني چې د خوختو په بټیو کې د شته کارکونکو ماشومان ژوند تریخ شوی او په خبره چې راتلونکي ته یې ژور اندېښنه لري، خو د خوختو په بټیو کې بوخت ماشومان او د دوی کورنۍ په دې باور دي چې له دوی سره شبېشمنې یوازې د ژمنو تر بریده پاتې دي او کلونه کېږي چې د عمل سره کیندل لیدل کېږي. بیکاری، بې وزلی او نامنی هغه عمده موارد دي چې لامل یې د فقر کچه لوړه شوي او په کلو او ښارونو کې کم عمره ماشومان د زده کړو پر ځای درنو او سختو کارونو ته اړ کړي دي.
په دې خبرونه کې د ماشومان لپاره د آزادی رادیو یونیسف ځانګړی پروګرام هم لرو، همدارس کور کلی هم د خبرونې په دوهم نیمایي کې مهیروي. غزنی چې یو وخت په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا ځای د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یو ناامن ځای بدل شوی دی. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو شزی وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالې نه ورځي او دغه دود مخ په ورکیدو دی. له هغه ځای راپور لرو.
بنګړیوالې بنګړیوالې چې یو وخت به په غزنی کې پر شزو بنګړي خرڅول خوشاله ولې به او ترڅنګ به پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوالې نه په شزو بنګړي خرڅوي نه خوشاله وي او نه پالنه ګوري. دلته یو شمېر شزی وایي اوس دغه بنګړیوالې د دوی کورنو ته ناراضي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه ګڼي. مریم د غزنی جغتول سوالي اوسیدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډیری مېرمنې راټولې دي او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخ کې بنګړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي، خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سی به راتلې له د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړی اچولو، خو اوس د جنګو له امله به غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالې به ډیری خوش اخلاق وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو ترڅنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا مخپل دې شایدانو چې کله به بنگړیوال راتلی دوی به یوازې بنگړی نه چول بلکې به دوی به د زین خزو بختونه یا هم فال مو چورتای فال بینی ورتوي دا به هم قتل چې د مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي بل اخیستل
دا په داسې حال کې چې بنگړیوالو به ډیری وخت بنگړو د فلور ترڅنګ شزو ته دریا وهله او سندری به هم بللې
نن د فبروري 11 د طبي علوم د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده د شمیرو له مخې نجونې او ښځې اوس مهال د طبي علوم او انجینرۍ ټکنالوژي او ریاضي زده کړو په برخه کې یوازې 10% ونډه لري په دې راپور کې د دې نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د طبي علوم او د زده کړې په برخه کې د نجونو ونډه ته کتنه شوې ده
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو بیل شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مزهن تر راځي هغه څوک چې په دې برخه کې له خورا ډیرو لړو شوور لیدو وروسته زارونه تر دې ځای را رسولي د مخکخ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وایي په دې برخه کې بیا لا بیا کارونه کړی دي
په 2018 2013 او 2019 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرۍ کړې وي موږ ته سوژه راکوله او موږ به روبوټ جوړو ځینو سیالیو کې به مو ورزشي ځینو کې کرنیز روبوټ جوړ کړ سږ کال مو بیا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې سلور دسکاوي چې د وینټیلیټرونو بدیل او د میکروب ضد دی جوړې کړي
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري ځکه ډېرې له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړي چې په کور کې پاتې شي که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي ولې دا شمیره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت
په ټول خونیز برخو کې جنو ته زنګړې پاملرنه نشوي او د زنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو خه چانس برابر شوی د طبي علوم او ساينسز د کړو په برخه کې هم جنو ته زنګړې پاملرنه نشوي او هم دا اوس د طبي او ساينسي علوم په برخه کې یو ډیر شمیرنجونی په زده کړو بوخت دي
خو رسمي شمیري بیا بل سوای د کابل په هنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي رادیو ته وویل یوازې په دې په هنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40% کمپیوټري برخه کې 33% او د فزیک ریاضي بیولوژي او کیمیا په برخه کې 20% نجونی په زده کړو بوختې دي خو له دې ټولو سره سره د تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکی زده کړو مهندسي او ریاضي په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي دا اداره غواړي چې د STAM په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي STAM د تخنیکی مهندسي او ریاضیاتو لند نوم دی خو د زده کړې موده اوږده ده مګر د دې څانګې لارویان لتیر تر اوسه ډیری ناری نه دي او په ډیر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله STAM مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي د دې ادارې د پلان او پالیسي رئیس حکیم شاه هاشمي ازادي رادیو ته وویل
د انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس ټکنالوژي تشبس هنر آرت ریاضي ساي تدریس کیږي د انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې لسم څخه دولسم پورې او دویم دورې له دولسم څخه تر سوالسم دورې پورې ده همدارنګ مونږ لاندې مهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کیږي
خود زده کړو لدی ډول سره والد جنو لیوالتیا کمد د ټولنیزو چارو کارپو اسکر موسوی وای د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور د جنو وانډ را کم کړی ده شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې 10% کې سیډونکې خزینه دي له همدې کبله شاید د طبي علوم مهندسي تخنیک ریاضیات او نورو په برخه کې دنجونو کم ونده نړیواله سنځوي همدې ټکی د پکتو ملګرو ملتونو د فبروري 11 دنجونو لپاره د طبي علوم د زده کړې د نړیوالې ورځ په نوم مولیده څو دولتونه په دې برخه کې د خوځو زده کړو ته ځانګړی پام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. فریبا ظاهر د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په پینټاګون کې د وینا پر مهال پرته لدی چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤولانه ډول پای ته ورسیږي. تمه وه چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړي. امریکا دا مهال 2500 پوځیان په افغانستان کې لري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 14 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډیری غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت چارواکو په خبره د بودیجې د نه تصویب یوه مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه، د هغه لپاره 1.1 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښول شوې ده. په ننګرهار کې 14 بیا هم ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په ولاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په 14 کې یو کس وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. په کامې ولسوالۍ کې هم یوې 14 یو کس وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. په برما یا میانمار کې زرګونو مظاهره کوونکو نن شپږم ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پوز د کودتا له کبله خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. او د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد تولید کړي دي.
د روانې خبرونې په دوام کې مخکې تر دې چې د ازادي راډیو او یونیسف ځانګړی پروګرام او د غرض کور کلی واوري، ستاسو پیغامونه سره ورو.
ستاسو له پیغامونو
نو مینه مت لازلان د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د سکرمش ته کلیت سره پیغام ورکړم. دولت نه موغستنه د سده کابل کندهار لوی لارې ته توجه کوي. امنیت یې ډیر خراب ده، نو پر لار باندې ډیر مشکلات، موټروانان ډریوران د ډیر مشکلات سره مخامخ دي. مننه زنګ یو
د لغمان ته ماسکېما او موږ یو انډستري چې لرو هغه د الکترونیکي تذکرو په اړه ده. موږ د لغمان کې اوسېږو، لغمان کې چې کله موږ الکترونیکي تذکرې اخلو نو دلته به په موږ کې لیکي چې شپږ میاشتې به تقریبا میاشتې به داسې نور میاشتې وروسته راځي. نو دا پروسه د ډېر ځای روانه ده، ډېره سپاسته روانه ده. دغه ستونزه چې د موږ چې دغه ستونزه د رسټاسیا سره شلیږي په شاره به سمنه.
زارمانی وزیر پکتیکا ولایت بارمل ولسوالی نه خبرې کوم. دلته درې څلور کاله کېږي چې واکسین باندې په ماشومانو کې درې څلور تیخې نه پیدا شوي دي. صرف د می سیمه ورته وایي مرغه پورې مربوطه د پغې کې دا واکسین خلاص شي، زمونږ غاګ حکومتي چرواکي ته ورسېږي په دې باندې غور وکړي، دا پوره ماشومان به د ګوزان د ناروغۍ نه بچ شي. زمونږ دغه هیله او دغه مفاسو ده چې دا واکسین زر تر زره بارمل ولسوالۍ کې خلاص شي. وسلام.
جوازی سیر حسن دو کنر اولای دو عجبات دو رسالهی ناستا اکسرا پا تماس کیم. از اتمن دو دا چه پا عجبات تو دره دره ره غرون غرون ره یو څو کلی چې ساوګي پونمو او درګونو او ډبل کلی په نامه یادېږي. سړک نه لري، تقریبا 10 کیلومتره مزل په پیاده کوي او د خوراکي ټول توکي په ساخه کې لکه وړه غوړي، صابون او نور غیره شیان او مریض په لرګو کې راوړي. نر لوړپول چارواکو نه مې کړه چې د دغو خلکو غم وخوري. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک نن ماښام په کابل کې د خپل برازیلي سیال
لیونارد بابو صاحب پوړاندی احمد ولی هوتک نن ازادي رډو ته وویل د اوسیال لیونارد 13 شپه یو ځای خپل وزنونه معلوم کړل او نن شپه و بجیبه د دواړو ترمن سیالي پیل شي. دا لومړی ځل دی چې د آزاد مبارزو یو بهرنی لوبغاړی په کابل کې لوبیږي. د ښاغلي هوتک په خبره په کابل کې دا سیالي ځکه ترسره کوي چې نړیوالو ته وښایي کابل یوازې د جګړې میدان نه دی. نوموړی ډاډ ورکوي چې د دغه سیالۍ د ګټلو لپاره یې نږدې 15 میاشتې سخت تمرینات کړي او هڅه کوي چې لوبه وګټي. دی وایي له دې سیالۍ ترلاسه شوي مالي امکاناتو یوه برخه به بېوزله افغانانو ته ورکوي. دا لوبه د کابل په غازي سټېډیوم د آزادو مبارزو په میدان کې ترسره کیږي. د ښاغلي هوتک په خبره کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي دي. په کندهار کې د AFF د فوټسال روزنې ټولګی پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل په دغه ټولګي کې شپږ ویشت روزونکو ګډون کړی او د افغانستان فوټبال فدراسیون د ښوونکي او د فوټسال ملي لوبډلې روزونکی استاد عبدالرزاق ممرک لخوا به د فوټبال روزنې نوي قوانین زده کوي. د ښاغلي مشعوف په خبر په کندهار ولایت کې د فوټسال روزنې ټولګی د ظرفیت لوړاوي په مخه جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي دغه ټولګی شپږ ورځې دوام کوي او موخه یې د آسیا فوټسال لومړۍ درجې ټولګیته د غوره روزونکو پیژندل دي. او د استرالیا کرکټ لوبډله بنګلاديش ته ځي. د کرکټ مشهور ویبپاڼې کرک انفو د خبر له مخې د روان کال تر وروستیو پورې استرالیا ټیسټ لوبه نه لري او نه هم بنګلاديش ته د ټیسټ لوبو لپاره ځي، بلکې غواړي د شل اوریزه نړیوال جام لپاره د بنګلاديش سره شل اوریزه او تمریناتي لوبې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 2018 میلادي کال را وروسته دا لومړی ځل ده چې بنګلاديش کرکټ لوبډله د استرالیا کوربتوب کوي. تر شل اوریز نړیوال جام مخکې بنګلاديش د انګلستان سره هم څلور شل اوریزه لوبې لري چې بنګلاديش به یې کوربه وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ چولې و، نغه وب په جوشېدو وی جوشوي وی لاس را چولې و مغلوخ کته، هغه وب ټولې په دمه را چپشوي وی. نو تقریبا یو درې څلور ورځې د اطفال شفخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او تاندې وب لا عمل مړ شو.
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کې هغې نه وروسته، یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار.